امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم در نوریدونکو ستړی مشه ز زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
د افغانستان د ملي پوز او پاکستانی قواو ترمنځ د ډیورند کرخه په غاړه جګړه شوه حکومتي قواوې د غزنی ولایت د اندرول لوسوالینا وتلې دي او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویل دي چې متحده ایالات په ایران کې د سیاسي رژیم د بدلون په لټه کې دي
د خبرونو نه علاوه پر پروتونو کې نن یو موضوع ده چې د افغانستان قواو په ننګرهار کې یو لوی زراعتي سیمه د مخالفینو د لاسه ایستلې ده
ټول مساحت تقریبا 2500 هکتار په شاوخوا کې راځي چې دا تقریبا د شپږ سلنه په دی نام نوا
په پاکستان او ایران کې مشت افغان مهاجرین پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکولو حق غواړي
نو مونږ مایوسه دا سه بنور افغانانم ډیر مایوسه زکه چې اغوی دا غواړي چې اغوی ته حق ملاو شي او خپل ری استعمال کړي
په دې خبرونه کې هم دا شند پارلماني انتخاباتو د امنیت او تیاری په حق له نور رپورټونه هم لرو خو اول سید سلیمان شاه د نړۍ د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان او پاکستان نظامی قواو د ډیورند کرخه په غاړه د قندهار ولایت د شورابک پولیسوالۍ کې نښتی کړې دي جګړه نن ماسپښین 2 بجې پیل شوه امنیتي چارواکو وایي چې په نننۍ جګړه کې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه لري ځایي چارواکو امریکا غږ ته وویل پاکستاني پوځیان غوښتل چې په دغه سیمه کې اغزن تار کش کړي خو امنیتي ځواکونه مخه ونیوله د 215 اتل قلی اردو د مطبوعاتي چارو مسول تورن محمد صادق عیسی امریکا غږ ته وویل
د افغانستان د حکومت سره خبرې کړې دي د هغو سره مې خط لیکلی دی چې موږ دا سیمه خاردار جاړو موږ ورته وایو چې تاسو صبر وکړئ چې تر څو د مرکزي حکومت د پاسه جواب راشي او د هغوی د پاسه یو آیت تعین شي په نقشه کې دا ځای تثبیت شي چې ستاسې ساحه تر کومه حدودو پورې ده او زموږ د تر کومه ځای پورې ده باید دغه څه وګورو دوی هغه ته صبر نه کوي
په سیمه کې زمون خبريال عزیز الله پوپل ځای اوسیدونکو له قوله وایي چې پاکستان د سپین بولدک او شورابک ولسوالۍ ترمنځ د سرو څاحانو په سیمه کې د ډیورن کرښې سره چیرمه په زیات شمیر تازه دمې ملیشې ځای په ځای کړی دي په عین وخت کې پاکستاني قواو نن د غرمې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه وتړله د غزنی ولایت د اندړلو ولسوالۍ نه حکومتي قواوې نن د یک شنبه په ورځ راووتلې په کابل کې زموږ خبريال اکرام شینواری وایي چې چارواکو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي دغه ولسوالۍ له ډېر وخت نه طالبانو محاصره کړې وه د فراه ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت د پشترود په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي پوځ عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده که څه هم چې دقیق شمېر نه دی معلوم خو د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې د ملي پوځ لس عسکر وژل شوي او 15 کسان ټپیان شوي دي له بلې خوا د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې د پشترود په ولسوالۍ کې د ملي پوځ دوه پوستینې ولیدي او 15 عسکر یې وژلي دي 12 عسکر چې زخمیان شوي له ځان سره بیولي دي دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د زابل د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه طالبانو دغه ولایت د میزاني ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره د حکومتي قواو په پوستو بریدونه وکړه په جګړه کې د ولسوالۍ د امنیت قماندان په شمول شپږ پولیسان وژل شوي چارواکي وایي چې د تازه دمو قواو په رسېدو سره طالبان په شا شو او ولسوالۍ له سقوط نه بچ شوه په عین وخت کې زمون خبريال وایي چې طالبانو د میزاني ولسوالۍ سره چیرمه د شهر صفا د ولسوالۍ د اسحاق زو ماندی په سیمه کې هم د محلي پولیسو پر پوستو حمله کړې دي او اته پولیسانی وژلې دي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د نام نه او ځینو تخنیکی ستونزو له کبله په غزنی او په لس ولسوالیو کې پارلماني انتخابات او د شوراګانو د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه کیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي که څه هم چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستل د هغو افغانانو قانوني حق دی چې په پاکستان او ایران کې اوسیږي، خو د تخنیکي ستونزو په وجه کمیسیون نشي کولی چې نمونې ثبت کړي. د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزارت وایي چې دا وخت د کابل د ښار په مختلفو برخو کې د 5000 نه نیولو تر 10000 پورې هغه کسان ژوند کوي چې په پوډرو روږد شوي دي. سعودي عربستان خبرداری ورکړ چې د هر ډول خارجي ګواښ په مقابل کې به ځوابي اقدام وکړي. د پی خبري اژانس رپورټ خلاصه سید بختیار شاه تاسولي.
د سعودي عربستان د دغه خبرداري نه سم د سی وروستو د یک شنبه پرواز په مارکیټ کې د ونډو نرخ سقوط وکړ. د ریاض د توکل په مارکیټ کې د ونډو نرخ 5% رقم شو. د سعودي عربستان دولت دا خبرداري د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغه اعلان نه وروسته ورکړی چې په کې ویلي وو که د سعودي ژورنالیست جمال خاشقوجی د لادرک کېدو او په احتمالي توګه د هغه د وژلو په پیښه کې د سعودي عربستان د چارواکو لاس څرګند شو، نو ریاست به سخته سزا ورکړی شي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې امریکا اصلا په ایران کې د سیاسي رژیم د بدلون په لټه کې ده. روحانی چې د ایران په دولتي تلویزیون کې نن وینا کوله ویل چې امریکا له ایران سره په رواني اقتصادي جنگ اخته ده او د موجوده رژیم د مشروعیت په اړه د خلکو د بې باورۍ زیاتولو په لټه کې ده. چارواکو نن د یکشنبه په ورځ د کرملین د یو مخالف سیاسي ګوند مشر الکسی ناولنی له 500 ورځو قید نه وروسته آزاد کړی دی. د خبریال فرنډا بنسن د رپورټ غټی کې زیبا خادم تاسو ته دراوړی.
الکسی نووالنی چې د سپتمبر په میاشت کې پولیسو د کرملین مخې ته د یوې غټې غیر قانوني مظاهرې د مشرۍ په تور نیولې وو، د یو میاشت بند سزا تیرولو نه وروسته خوشی کړ، مګر په همدغه ورځ یې بیرته ونیو. چارواکو هغه په دې تورن کړ چې د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په ضد متقاعدین د یوې بلې غټې مظاهرې د پاره لمسولي وو. حکومت د سړو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو ته لوړ کړ، مګر خلک د دغه اقدام سخت مخالفت کوي او څو ځلې د ماسکو په شمول په غټو ښارونو کې مظاهره کړې دي. حکومت نووالنی ته اجازه ورنکړه چې سږ کال په مارچ کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
نن په ترکیه کې په یوې مرګانۍ ترافیکي پیښې کې د ماشومانو په شمول نور لستن غیر قانوني مهاجرین وژل شوی دي. او ایراني چارواکو تیره میاشت په احواس کې د نظامی رسمي گذشت په دوران کې د مرګانۍ حمله په تعقیب د پولیسو د پوځي واسکر نیولې ده. د ریټس خبري اژانس نن د یکشنبه په ورځ د فارس د نیمه خبري اژانس په حواله رپورټ ورکړی چې نیول شوی عسکر عرب الاسلو او چارواکو د ایران د موجوده رژیم له مخالفانو سره د پټو تماسونو درلودلو باندې تورن کړی دی. په دغه حمله کې 15 کسان وژل شوي وو. ایرانی مشرانو دغه حمله پړه د احواز د ملي مقاومت د غورزنګ د وسلوالو په غاړه چولې. دغه پاتون غړي چې په خوزستان کې د ایرانی عرب الاصل سنیانو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، پر نظامی رسمي گذشت باندې د حمله ذمہواری قبول کړې و. دا د دې سره خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگتن نه واوریدل.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
در امریکا رخ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
در آشنا رادیو در نوریدون کو نن په گردیز کې یو شمیر خزو غونډه کړې ده، په وسلوالو طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جنگ نه لاس واخلي او مشکلات د افغانستان د حکومت سره په خبرو حل کړي. دا رپورت لږ وروسته اوري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خلکو نه غوښتي دي چې د میزان په 28مه په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي. دوی ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره له 5000 نه زیات امنیتي او دفاعي کسان توظیف کړي دي او د ضرورت په صورت کې به نور عسكر هم زیات کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د نامنیو او یو شمیر تخنیکي ستونزو له امله د افغانستان پر لسو ولسوالیو کې انتخابات نشي کېدای. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې پارلماني انتخاباتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونه وایي د دغو انتخاباتو د بشپړ امنیت ساتنې لپاره چمتووالی لري او له خلکو څخه غواړي چې د تلې په 28مه نیټه له کومې اندېښنې پرته په ټاکنو کې ګډون وکړي او د راتلونکي پارلمان لپاره خپل استازي وټاکي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د امنیت په تړاو یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې اوسمهال 50,000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پارلماني انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره توظیف شوي او د اړتیا په صورت کې به د غشمیر زیات کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان ټول ولسونو ته ډاډ ورکوي چې تاسې په آرامه فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلئ او ستاسې امنیتي ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره تعهد لري، چمتووالی لري او په ټول قوت سره هغوی دې ته آماده دي چې د ټاکنو د دغه ډیموکراتیکي پروسې امنیت خوندي کړي. زموږ هوایي او ځمکني قوتونه په هر حالت کې د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب او کله که چیرته په کومه برخه کې د نورو ځواکونو غوښتنه وشي یا د هوایي ځواک غوښتنه وشي د دې لپاره آماده دي او په خپل وخت سره به دغه مرسته رسوي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ څرګند کړی چې وسلوالو طالبانو د دغو انتخاباتو د امنیت ګډوډولو ګواښ کړی او خپلو جګړه مارانو ته ویلي چې د انتخاباتو په امنیتي کارکوونکو او چارواکو باندې بریدونه وکړي. خو ښاغلی جاوید د ټاکنو د امنیت ګډوډولو په اړه د وسلوالو طالبانو ګواښونه پروپاګنډا وبلله او ویل چې دوی له دې لارې د عامه ذهنیت د خرابولو هڅه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت ساتلو پلان په دریو پړاوونو کې ترتیب شوی او له 50,000 زیات افغان ځواکونه په دې برخه کې توظیف شوي دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ویل
په اساس پلان امنیتی ساخته شده ما هیڅ ګونه نگرانی نمیبینیم.
آماده د جوړ شوی امنیتی پلان په اساس موږ هیڅ ډول اندېښنه نه لرو. بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د انتخاباتو د ورځ د امنیت لپاره له 50,000 زیات سرتیري مشخص شوي دي. د اړتیا په صورت کې موږ کولای شو چې دا شمیر زیات کړو. تر څنګه موږ د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست په چوکاټ کې ریزرو قطعات، کنډکونه او ریزرو جزتامونه په اضطراری حالت کې په پام کې نیولې دي او که خدای مکړه کومه موضوع را مخې ته شي دوی به اقدام کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه وایي چې د افغانستان په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به بې پرې پاتې کیږي او له همکارۍ پرته به بل رول ونه لري. د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو ویان کینوټ پیټر دغه غونډې ته وویل زه په ټینګار سره وایم چې ناټو په قاطع توګه د افغانستان د شنبې ورځې په انتخاباتو کې بې پرې پاتې کیږي او د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې به له همکارۍ پرته بل رول ونه لري او د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول پړاوونه د افغانستان د خلکو لخوا ترسره کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ناامنیو او ځینو نورو تخنیکي ستونزو له کبله په غزنی او د افغانستان په لسو نورو ولسوالیو کې پارلماني انتخابات نه کیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند حفیظ الله هاشمی خبریالانو ته وویل د بغلان ولایت دهنه غوري، د بدخشان وردوج او یمګان، د سرپل کوهستانات، د زابل خاک افغان او د هلمند ولایت نوزاد، موسی کلا، دیشو، ریګ خانشین او بغران هغه ولسوالۍ دي چې هلته به ټاکنې ونه شي. هغه ویل چې په غزنی ولایت کې بیا د سیاسي ستونزو له کبله ټاکنې نه کیږي. خو داسې انګیرل کیږي چې ښایي د غزنی ولایت انتخابات د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای وشي. ښاغلی هاشمی دغه راز ویل چې د کمپاین له پیل راهیسې تر دې دمه شاوخوا 9 کاندیدان هم وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات راتلونکې شنبې په ورځ د تلې میاشتې په 28مه د رای ورکولو په 15,000 مرکزونو کې ترسره شي. له دې وړاندې د رای ورکولو په 3,355 مرکزونو کې د انتخاباتو د ترسره کولو اټکل شوی وو. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به څه باندې 2,000 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړلي وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصرې او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدلی او اوریدلی شي. د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلې دی. وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي دا څرګنده ده چې په ایران او پاکستان کې په میلیونو مهاجر په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري، مګر دا ځل په پارلماني انتخاباتو کې کمیسیون نه شکر چې د مهاجرو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي.
لکه د تیرو څو ځلو ټاکنو دا ځل یو ور بیا افغان کډوال چې په پاکستان او ایران کې میشتي په افغانستان کې لوی مهمه ملي پروسې وی برخې دي. تر څلور میلیونو کډوال په دغو دواړو هیوادونو کې اوسي. دوی زیاتره یې په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق غواړي.
نو موږ مایوس یې داسې به نور افغانان هم ډېر مایوس یې ځکه چې هغوی دا غواړي چې هغوی ته حق میلاو شي او خپل رای استعمال کړي ځکه د دې رای نه دوی نه محرومه شو.
دلته په مایوسۍ ښکار شوي په دغه یو وجه یو چې یاره الیکشن کېږي انتخابات کېږي هلته او موږ دلته بې برخې پاتې یو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې افغان کډوال قانوني حق لري خو کمیسون نه دی توانېدلی چې د تخنیکي ستونزو له امله په پاکستان او ایران کې میشتو کډوالو ته دا ځل د رای ورکولو زمینی برابرې کړي. د ټاکنو د کمیسون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی وویل یو لړ ملحوظات او ستونزې د دې لامل شوي چې کډوال په دې ځل ټاکنو کې برخه وانخلي.
او کشکې موږ د همسایګانو سره ډېرې ښې هوا حسنه رابطې درلودلې نو شاید موږ د ډېرو شیانو خلاص وای. ولې په دغه انتخاباتو کې متاسفانه چې دغه زمینه مساعده نه شوه هغه محدودیت چې د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې درلود او دغه 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 ډیزاین چې کوم شوی دی دغه برنامو لپاره چې هر څوک د هر ولایت لپاره هر ولایت یو حوزه ګڼل کیږي د غونډو شرایط ته چې دغه پلان کې ډیزاین شوی دی ته په کتو سره دا ډیر سخت چې د مهاجرینو هم په دغه پروسه کې شامل شي.
بلورته د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې کډوال د ازل له دوی په ټاکنو کې د ونډې اخیستو په پار غوښتنه نه وکړي. د دې وزارت د کډوالو چارو مرستیاله ډاکټر عالمه وایي وزارت په دې هڅه کې دی چې پر راتلونکو ټاکنو کې دوی ته د برخې اخیستو زمينه برابر کړي.
تعداد زیاد او دات کننده های ما د استیکر زدن د تذکرای خود و در روند انتخابات
زموږ زیاتره راستنو شو کډوالو خپل تذکره استیکر کړي او په ټاکنو کې برخه اخلي. خو په انده ټاکنو کې موږ په نظر کې لرو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پکتو د ټاکنو د کمیسیون په مرسته د دې زمينه برابرو چې دا کډوال په ملي او برخلیک ټاکونکو پروسو کې شامل شي.
په پاکستان او ایران کې میشتو 2 میلیونو کډوالو د 2004 میلادي کال په ولسمشیزو ټاکنو کې د لومړي ځل لپاره برخه اخیستې وه. د هغه وروسته بیا په 2 ولسمشیزو او 2 پارلماني ټاکنو کې کډوالو برخه نه ده اخیستې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه ارزونی او شنن د امریکا غاک آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیزو رسنیو لالارې هر وخت هر ورځ اوریدل او لیدل مهیره.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د ګردیز په ولایت کې یو شمیر خزو غونډه کړې ده. په غونډه کې په وسلوالو طالبانو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره د مذاکرو لارې خپل مشکلات حل کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع غونډې چې په کابل او ولایتونو کې جوړیږي دا د افغان دولت له هغو هڅو بلل کیږي چې غواړي د سولې په بهیر کې ښځې هم پوره ونډه ولري. د لومړی میرمنې بی بی ګل سلاکاره پلواشا احمدزی وایي چې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع پروګرام د سولې عالی شورا د ښځو چارو وزارت او د ښځو شبکې په همکارۍ د لومړی میرمنې له لوري پر مخ بیول کیږي. میرمنې پلواشا احمدزی نن په ګردیز کې د ښځو یوې غونډې ته وویل چې تر اوسه یې په 19 ولایتونو کې د سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه غونډې کړې او د سولې د ټینګښت په اړه یې د هغوی نظرونه راټول کړي.
از هر ولایت هم با تمام نظریات پیشنهادات شده با مقامت رهبری با جامعه جهانی با همه شریک ساخته و توقع داریم که بخیر صلح یک روز به وطن عزیز ما بیایه و به زودی بیایه و البته به همکاری شما خانمان عزیز و همه دوستان.
سرالده چه افغان دولت پر طول و ملی مسائلو که خزو تا دیخ پلی ونده پا ورکلیتینگار لری د خزو د حقونو مبارزان د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د سولې ملي پروسه کې د خزو ونډه کمه بولی. د ګردیز د نننۍ غونډې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جنگ نه لاس واخلي او له افغان حکومت سره خپل ستونزه د مذاکراتو له لارې هواره کړي.
ولې صلح خوشبختی ده، صلح آرامي ده، صلح فضا کې کولای شي موږ آینده نسل خو روزو همدا صلح ده چې موږ ته خوشبختی بیا رغونه او ثبات مسرولي. موږ چې نن سبا خپل ټولنه کې کومې ښځې بدبختی زغمی لامل داده چې شیرین سوله را څخه مروره ده سوله انساني ارتيا او دجوان پر دپوخ ده موږ له سولې فاصله اخیستې هغه هم راته بل شوې جګړې له امله.
د څېړونکو په وینا ښځې نه یوازې د سولې په پروسه کې مهم رول ترسره کولی شي، بلکې په ډېرو نورو ملي مسایلو کې هم د ښځو ونډه مهمه او د ستونزو په هواري کې اغېزناکه تمامېږي. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی بیا له ښځو غوښتنه لري چې د یوې سالمې جامې په خاطر د خپل اولادونو سالمه روزنه وکړي. هغه وایي دا کار په اوږد مهال کې د هیواد د پرمختګ لامل ګرځي.
اسلام خود خوند ولای ټولنه کې راځي امدار اوس ماشومان چې د سیتاسي روزي دا بشل کاله وروسته کمالي دلته ارڅ به د ابي کنټرول کې کم خرو زده پنځه د شل کاله وروسته به ارڅ سمي او کم بد روزي وو لامندل سي روزي وو لکه وسیم دي امدار ګډوډي وي.
د څېړونکو په نظر د سولې د ټینګښت لپاره دا هم اړینه بلل کیږي چې د نورو لارو چارو ترڅنګ خزی هم د عامه په حویلو لارې دی و با ثبات افغانستان لپاره د اذهانو په جوړولو کې رغنده مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ننګرهار د کانال ریاست ویلي دي چې د بټي کوټ په ولسوالۍ کې 0.5 هکتار ځمکه چې حاصل طالبانو اخیسته اوس د حکومت په لاس کې ده. چارواکو ویلي دي چې تر 14 کلن زن روسه به زرګونه جریب ځمکه په اجاره ورکړي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلې ده.
د ننګرهار بټیکوټ کې د کانال لږ تر لږه 0.5 هکتار ځمکه تیر 14 کلونه د حکومت مخالف وسلوالو سره وه. چارواکي وایي دغلته وروستیو عملیاتو او طالب وسلوالو په ضد د ځایي پاڅونوالو جګړې دغه باغونه یو څامن کړي دي. د کانال ځایناستي رئیس سید آغا میاخیل امریکا غږ ته ویل د حکومت تر واک لاندې راغلي دغه ځمکې ټولې د طالبانو په منګولو کې وي. هغوی اجاره اخیسته او خپل وسلوالې پې سنبالول.
ټوله مساحت یې تقریبا 2.5 هکتار په شاوخوا کې راځي چې دا د 13-14 تقریبا د 14 کلونو په دې خوا نام نه وه او دې کې د مخالفین د دولت واکمن وه. اوس په دغه نوي مدیریت سره د ولایت د نوي رهبرۍ په راتګ سره دغه ځمکې تصفیه شوې او اوس یې
هغه وایي تر 3.5 هکتاره کرنیز ځمکه او د زیتونو او سترو باغونه هم تر 14 کلن ځن وروسته بیا ځل په اجاره ورکوي.
زراعتي ځمکې به لرو، د کې باغونه لرو، ستروس دي، زیتون دي، موږ په کټ ګټه د زراعتي ځمکو نه اخلو چې دا به تقریبا د 3000 هکتارو په شاوخوا کې دا طلبۍ له طریقه په قرارداد ورکیږي. دا طلبۍ مراحل داسې وي او اصول داسې وي چې څومره دا طلبۍ کوي دا په هغه وخت سره معلومیږي چې څومره دا طلبۍ ته خلک حاضریږي او څومره اندازه باندې خلک نیسي.
ځایي خلک هم خوشاله دي چې د کانال ځمکې بیرته تر حکومتي ولکې شوې. خو وایي په دا 14 کلونو کې اکثره باغونه او ځمکې له حاصله وتلې.
دغه وو حکومت ولی سادي دی او دا وګورئ کې تاسو ګوري دا د مغی د پوخانو حکومتونو سمره چې موږ یې اوسم باج ساز دی باج وران دی دا اوس ملي لګا باج راغلي دا یو فارم جوړ شوی دی په دې کې دا ولې کوي.
ننګرهار کې د کانال اړوان 3.5 هکتار ځمکه شته. څه یې وسلوالو او تر 12 هکتار ځمکه غاصبینو نیولې ده. چارواکي وایي د غصب شوې ځمکې د بیرته اخیستو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ ویلي دي چې کدا ثابت شي چې د ریاض خبریال جمال قاشقی په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی نو ریاض به د سختو مجازاتو سره مخامخ شي. د آشنا تلویزیون رپورت اساس پام را اړو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ترکیه کې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي د برخلیک په اړه ناهیلی ښکاري.
خدا زمونږ هیواد نه دی، ترکیه ده، تر کومه ځایه چې زه پوهیږم زمونږ د هیواد تابع نه دی. خدا باید نه وای پېښ شوی. د واشنگتن پوسټ خبريال وو او د دې ډول پېښې ترسره کېدو ته باید اجازه نه وای ورکړل شوې. غواړو د دې مسلې عمق ته ځان ورسوو.
دا خبريال خاشقجي د لا درکې کېدو په اړه د بشري حقوقو ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. د جمعې په ورځ د سعودي عربستان یو پلاوی ترکیه ته ورسید څو د دې عرب خبریال د برخلیک د روښانه کېدو په اړه له انقرې سره په ګډو تحقیقاتو کې برخه واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویانده هیدر ناورید وایي واشنگتن له سعودي څخه حقیقت غواړي.
مونږ په امریکا کې د سعودي له سفیر سره خبرې کړې دي. فکر کوم هغه بیرته سعودي ته روان شوی دی. مونږ هغه ته وویل چې مونږ امریکا ته د هغه له راتګ سره سمدستي د معلوماتو تمه لرو.
بلخوا امریکایي کشیش اندرو براونسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل، پرون په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شو او په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ماښام په کنتکی ایالت کې په یوې سیاسي غونډه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه اقدام وستایو.
زه د ولسمشر اردوغان څخه مننه کوم، عالي کار یې وکړ. دا اسانه کار نه و او موږ د هغې د خوشي کېدو لپاره باج هم نه دی ورکړی، خو زه له ولسمشر اردوغان او د ترکیې له خلکو مننه کوم. زه فکر کوم اوس موږ واقعا له ترکیې سره ښې اړیکې جوړولی شو.
کشیش برونسن د جمعې په ورځ د ترکیې لویدیز ښار ازمیر ته نږدې په یو زندان کې محاکمه او په درې کاله بند محکوم شو، خو محکمې دې ته پام وکړ چې هغه د محاکمې لپاره په انتظار کې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی و، نو له دې امله یې د هغه د آزادۍ حکم ورکړ.
دا ډېر اوږد سفر و، خو د اندرو لپاره دا یو په زړه پورې سفر و، ځکه هغه په څلورویشتو ساعتونو کې د ترکیې له زندانه سپینې ماڼۍ ته ورسید.
اندرو برونسن پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مخې ته په ګونډو شو او دعا یې ورته وکړه.
زه په ځانګړې توګه د حکومت څخه مننه کوم. تا په واقعیت کې زما لپاره مبارزه وکړه. له هغه وخته چې ته جمهور رئیس شوی یې، زه پوهېدم چې ته پکې مصروفه یې. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس هم سخته مبارزه وکړه. له ټولو نه مننه کوم.
د ترکیې پولیسو برونسن په امریکا کې د ترکیې دینی عالم فتح الله ګولن له ډلې سره په ناکامه کودتا کې په همکارۍ تورن کړی و، خو اندرو برونسن په ځان لګیدلي تورونه رد کړي و.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، زیاتره امریکایان د ډاکټر ګوګل په انټرنیټي شبکه کې د مختلفو ناروغیو په هکله د خپلو پوښتنو ځوابونه لټوي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالې دورا مکوار رپورت سي سليمان شالولي.
د میډیکیر هیلت پلانس په نوم د یوې شخصي کمپنۍ د تحقیقاتو پر اساس په دې اړه د امریکایانو په منځ کې د انټرنیټ د ډاکټر ګوګل شبکې نه استفاده و زیاته شوې، او په اکثرو ایالتونو کې خلک د نورو ناروغیو ترڅنګ د سټرس یا روحي فشار په اړه زیاتې پلټنې کوي. د دغه کمپنۍ د تازه سروې له مخې د امریکا د کنیکټیکټ، اوریګن، پنسلوانیا، کنساس، ورجینیا، میزوري، آیوا، ایلونای او ماساچوسټ ایالتونو اوسیدونکي تر ټولو زیات د روحي او ذهني فشار احساس کوي. د امریکې د سایکالوجیکی څېړنو اتحادیه یا APA PAY چې د دې مخ پر زیاتېدونکې ناروغۍ یو غټه وجه پیسې او کار دی. دا اتحادیه زیاتوي چې د 2014 میلادي کال یا 1395 لمریز کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو هم د امریکا د ټول نفوس له جملې نه 25% کې امریکایانو د سټرس یا روحي فشار کچا لوړه شوه. سروې ښیي چې د انتخاباتو د نتیجې د اعلانېدو وروسته د امریکا د دواړو غټو سیاسي ګوندونو له طرفدارانو سره د امریکا د راتلونکي په اړه ژورې اندېښنې پیدا شوې. د دې تحقیقاتي کمپنۍ ماهران وایي چې د ذهني او روحي فشار د ناروغۍ نه علاوه یو شمېر امریکایانو په ډاکټر ګوګل کې د زکام، فلو، بدن د غړو د شخ کېدو او د پزې د بندېدو په باب هم معلومات راټولول. د څو خبرونو غټه کې د شنبې په ورځ د قندوز په ولایت کې د ولسی جرګې د ویکاندیدې په ونډه کې په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 رسېدلی دی. په دغه پیښه کې 3 نور زخمیان شوي وو. د جوزجان امنیتي چارواکو ویلي دي چې طالبانو دغه ولایت د فیض آباد د ولسوالۍ د یو ښوونځي سرمعلم چې په خپل موټر کې ښوونځي ته روان و په نښه کړ او یې وژه. په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکو د بشري حقوقو پښتانه مدافع ګلالی اسماعیل په نقدي ضمانت خوشې کړی دا چارواکو پاسپورت ضبط کړی دی. پولیسو ګلالی اسماعیل چې فکر کیږي د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، کله چې لندن نه د اسلام آباد په هوایي میدان کې راکته شوه نو ونیوله. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ اشارتن ویل شاید چې د دفاع وزیر جیمز میټس له خپلې دندې نه ګوښه شي. ټرمپ دغه خبره د سی بي ایس تلویزیون د شپېتو د خپل پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده.
دا آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.